ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل یو سات خبرونه کې دا اوټړک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته د خیبر قبایلی سیمې د سوکرات په اړه معلومات درکو. دا سوکرات څوک دی تاسو به په دې راپور کې واورئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ډاونلوډ کړئ، همدا اوس ډاونلوډ کړئ. د اغه د لاري تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ، او د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو واتس اپ، فیس بک، انستګرام او ټوئیټر ته هم ورتلئ شئ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس راځو خبرونه ته، او لکه څنګه چې په سر کې تاسو ته مونږ وی د خیبر سوکرات لالزاده ناظر شینواری دا د خیبر قبایلی سیمې اغه شاعر دی چې ډېرې شاعران چې دغه قبایلی سیمې راوتی دي د په شاګردانو کې راځي، او هم له دې وجې ته د خیبر سوکرات ویل کیږي. لالزاده ناظر شینواری نور هم ډېر ځانګړتیاوې لري، او په دې راپور کې به تاسو واورئ چې د سوک دی د لالزاده ناظر شینواری کار څنګه دی، او ولې دته د خیبر سوکرات ویل کیږي. دا راپور راشد خټک جوړ کړی دی، او د راپور په منځ کې به تاسو موسیقي هم اورئ.
لالزاده ناظر شینواری ته د خیبر سوکرات ویل کیږي ځکه چې په خیبر کې د یو سو کسانو نه علاوه د نوي دور نور ټول شاعران د هغه شاګردان دي. ناظر شینواری رسمي زده کړې نه وې کړې، خو لیکل او لوستل یې نه صرف کولی شول بلکې خط یې هم ډېر ښکلی و او مطالعه یې هم ډېره پراخه وه. د لیکوالانو او شاعرانو نه علاوه عام اولس به هم ترې زده کړه کوله. د رسمي زده کړو نه کولو باوجود یې هم په پولیټیکلای کې د محرر او عرضه نویس په توګه کار کړی دی. ناظر شینواری د کال 1919 د فروری په میاشت کې د لنډي کوتل یعنی لوارګي د شینوارو په خوږه خیل تپه کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې عمر خان او د نیکه نوم یې انار خان و. لیکوال او شاعر ډاکټر کلیم شینواری چې د ناظر شینواری زوی هم دی، د هغه د زده کړې او مطالعې په اړه مشال رادیو ته وویل.
ستاسو خبره بیخی سمه ده. زما والد صاحب د رسمي تعلیم نه محروم پاتې و، بالکل د مدرسې یا سکول مخې هم نه و لیدلی. په خپل یو شعر کې هم ویلي دي چې ما د دنیا مدرسه لوستې نه وه، ما د دنیا مدرسه لوستې نه وه، امتحانونو دې په ما ولوسته.
لیکوال او د پښتو استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی چې د ناظر شینواری د شاګردۍ ویاړ هم لري، مشال رادیو ته وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې ناظر شینواری د خیبر د لویو لویو شاعرانو استاد دی.
ناظر شینواری د خیبر د ډېرو شاعرانو استاد دی، په دې کې هیڅ شک نشته. دی د ناظر بابا په باره کې د هغوی استاد، د هغوی ماما امیر حمزه خان شینواری وایي چې زه به دا ووایم چې ناظر پورا یو د فکر مکتب دی چې د خیبر آفریدین واخلا تر خپلو زامنو شفیق شینواری او کلیم شینواری پورې یې په خیبر کې د غزل یو نوی مکتب پیدا کړی دی. او په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې ناظر شینواری یعنی که مونږ وګورو خاطر آفریده، خیبر آفریده او کیوم کوثر آفریده، دا ټول شاعران وفات شوي دي. او دا مطلب دی چې د ناظر صاحب اولنی شاگردان وو. خدا ټول شاگردان پہ ویاړ کوي یادوی. لکه مثال په تور بز د یو دوو شاعرانو شیرون استاد سره یا دریو شریکم ډله د ناظر کې چې شامل شولې منظوره، ډله د ناظر کې چې شامل شولې منظوره، نوې شاعری نوې فکرونه راټوکیږي. او حسین ساحل سے وای چې د ساحل غزل هل رنگینه شوه، د ساحل غزل هل رنگینه شوه چې کلا لناظر لاس نیوي وکړو. ناظر شینواری له خدای پاک یو ډېر رسا ذهن ور کړی وو، ډېر د بلاغت او د فصاحت نه ډک فطرت او طبیعت وو. او بیا که رښتیا را باندې وای نو داسې پوهېدو په دې شعر باندې، په دې غزل باندې، په دې نظم باندې چې بیخی د شاعر د زړه ژورو ته به کوشو، د هغه د زړه د ژورو نه به هغه مقصد، هغه جذبه را بهر کړه چې کومه به شاعر غوښته چې زه دې اظهار وکم. نو په دې وجه باندې چې کوم دی د ناظر صاحب خوا ته بیا ډېر شاګردان تلل.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناظر شینواری ته د خیبر سقراط ولې ویل کیږي، اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته ویل.
ګران راشد، دا سیدا چې د ناظر شینواری صاحب پاکلا دغه یو رای وا چې دا د خیبر د شاعرانو استاد دی، نو دې کې شک نشته چې د خیبر د ډیرو لویو شاعرانو استاد پاتې شوی دی. او په دغه پس منظر کې مراد شینواری صاحب ناظر شینواری ته یو نوم هم ورکړی وو، د خیبر سقراط. او بیا د مراد شینواری صاحب موقف هم دا و چې سقراط هم د خپل دور رسمی تعلیم نو کړي او ناظر صاحب هم نو کړي. سقراط کدا افلاطون او ارسطو غوندې شخصیت د شاګردانو په حیثیت پیدا ک، نو ناظر شینواری د خیبر او ساحر او د خاطر غوندې شخصیت د شاګردانو په حیثیت پیدا ک. او بل قدر مشترک پکې دا هم دی چې څنګه به سقراط د ایتنز پر لارو کې او په بازارونو کې خلک تر ټول شو تپوسونه به کول، پوښتنه به کولې، بحثونه به کول. نو د ناظر شینواری ژوند هم دغه سی وو چې د لنډی کوتل په بازار کې په ګنټو ګنټو بعد ناظر صاحب نه نه صرف شاعرانو ادیبانو بلکې عام خلکو به هم دا غوینه په مختلفو اړخونو کې سوالونه، جوابونه او تپوسونه کول. او ناظر صاحب په ګنټو ګنټو غوی سره مصروف وو په جوابونو ورکولو کې. نو په دغه مناسبتونو هغه ته د خیبر سقراط لقب هم ورکړل شوی دی د مراد شینواری لخوا. او دا به ډیرو کم خلکو ته پته چې ناظر شینواری د حمزه بابا سره اوږده نشستونه کړې دي. د حمزه بابا سکه خورایې وو او د حمزه بابا حجرې ته به په هر ورځ تلو، او د ماښام نه د شپې تر یولس دولسو بجو پورې به د حمزه بابا سره د ناظر بحث، مباحثه او نشستونه کېدل. یا تاسو وګورئ د خاطر آفریدی نه علاوه خیبر آفریدی ډېر لوی شاعر دی، د ناظر بابا په شاګردۍ کې دغه مقام موندلی دی. زینت شاه ساحر آفریدی خپل نوم یې زینت شاه و. ساحر صاحب ډېر لوی شاعر دی په موسیقي او ترنم کې هم، په کتاب کې هم د ناظر بابا د اصلاح له مخه دغه مقام ته رسېدلی دی. او دغه شان چې د هغوی نه پس کوم شاعران دي، که مونږ مقدر آفریدی واخلو، که مونږ تاثیر صاحب واخلو، که ځینې نور په خپل شفیق او کلیم چې د ناظر صاحب زامن دي، د هغوی په شاعرۍ باندې د ناظر د استادانه نظر هغه برکات پراته دي.
نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته چې ناظر شینواری د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری خوریای او شاګرد وو، نو د هغه ډیر اثرات په پرې خامخاوي. خو ناظر شینواری خپل رنگ او انداز هم لري.
راشد صاحب، لال زاده، ناظر شینواری بابا په خپلوي کې دستر امیر حمزه خان شینواری خوریای کې دو. مونږ چې د خیبر مکتب فکر خبره کوو، نو د دې مکتب شروع هم د دې درنې علمي او ادبي کورنۍ نه کیږي. د حمزه شینواری په قاله کې مراد شینواره وزګېدو چې د پښتو جدید غزل یو ځان لا بل انداز لري. او د ناظر شینواري په کور کې شفیق شینواره، ډاکټر کلیم شینواري ترګې پرانستي، چې تر ډېر حد پورې د خپل پلار ناظر شینواري په رنگ کې رنگ دي. ولی عجیبه خبره دا ده چې مراد شینواره ځان نه یو بل رنگ او بل انداز لري. کتا سو د دې څلور واړو سترو شاعرانو کلامونه په ځای ولولې نو ښکارا فرق به درته محسوس شي.
کره کتون کې او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواري د پښتو شاعرانو په روزنه کې په رښتیا معنا د یو استاد حق ادا کړی دی.
خټک صاحب ناظر شینواری دی خدای وبخي. ناظر شینواری د حمزه بابا خوري او کله چې حمزه بابا وفات شو یو غونډه جوړه شوی او په جام کې سټیج چاري خیبر پردي پر مخ بيولې زو تمل تناستو نوالته د حمزه بابا تصویر لګیدلې وو او ارواحات ناظر شینواری د حمزه بابا مرسیه لوستا. نو ا تصویر ته چې مونږ قتل او ناظر شینواری ته مونږ قتل دا سه ښکارېدل لکه چې یو کس وي. سیرم د حمزه شینواری غوندې وا او هغه مرسیه خو نوره زمانه هیره ده، خو دومره راته حافظه کې پاتې ده چې یو دوه مصرې پکې داسې وي چې ویلې هېڅ نشم، زه هم هېڅ لیکلی نشم، د زړه جوارو ته بیخي ورکوزېدلی نشم. او ناظر شینواری ته مراد شینواری د خیبر د سقراط لقب ورکړی و. سقراط هم نالوستی و او دیم نالوستی و، خو سقراط هم ډېر لوی لوی شاګردان درلودل د افلاطون غوندې، او ناظر شینواری هم ډېر شاگردان درلود. خیبر افریدی د د شاگردانو نه و، خاطر افریدی د شاگردانو نه و، دغه سنوري ډیر شاگردان درلود او داوی په شیرونو کې اصلاح کړي و. نو ځینی خلک شاید دا وایي چې په شاعرۍ کې استاد ته ضرورت نشته، خو نه، استاد ته ضرورت شته دی چې داغه تلازمات، داغه تشبیهات، داغه استعاری جوړی کی او شاعر په دیو پوی چې دا مصر د سی نو لیکل پکار د سی لیکل پکار وا. مونږ پر اردو کې وګورو دا د هلوی د ډیرو شاعرانو شاعر پاتې شوی و، تر دې چې د علامه اقبال استاد هم دا غم زنی غزل اصلاح کړی وي. نو دا په شعر او شاعرۍ کې استادی ډیره ثمر بخشي، ډیره ګټه رسي شاعرانو ته، او دا ګټه د خیبر شاعرانو ته رسیدلې وه. او ناظر شینواری د خدای وبخي د خیبر په مکتب کې د حمزه بابا نه راورسته د ټول لوی شاعر د پښتونولۍ خبرې وي، رومانیت او تصوف پکې دا ټولې خبرې د په شاعرۍ کې وي. د کرښتیا خبره وکړو، څومره چې حق دی دومره دی نه دی پیژندل شوی لکه څومره چې نور شاعران پیژندل شوي دي. نو که څوک د خیبر په شاعرانو باندې کار کوي نو زه هیله لرم چې په ناظر شینواری باندې کار وکړي او دا خلکو ته راوسپړي چې ناظر شینواری څومره لوی شاعر و. د دې تر څنګه ناظر شینواری افسانې هم لیکلي دي، ډرامې هم لیکلي دي چې په دې ډرامو کې قامي رنګ د پښتونولۍ دا پکې جواد دی، دغه سی فکری لحاظ سره ډېرې ژورې خبرې لري، فلسفیانه ډیالوګونه لري. نو دغه رنګ یې درلوده. د نثر نگار په توګه باندې دومره نه دی مشهور شوی، خو که سړی وګوري نو دا لوی نثر نگار هم و.
خاکه نگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل چې په پښتو ادب کې ناظر شینواری د حمزه د مکتب تر ټولو مهم شاعر دی.
ناظر صاحب د حمزه د مکتب د ټولو نه اهم او بنیادی غړی دی، ځکه چې حمزه صاحب چې کوم خلق پیدا کړی دی او داغه په غزل کې داغه پیروي کوي. نو د ټولو استاد چې دی هغه لالزاده ناظر صاحب، او د استاد د پاره د ټولو نه لوی خبره دا وی چې داغه په شاګردان کی د کم کم مقام خلق دی. لکه کومګه دا سی وګورو امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه چې دا په دی وجبانه ډیر زیات مشهور سړی ګڼلې شي، چې د امام ابن کثیر او امام ابن قیم غوندې لوی لوی عالمان او فاضلان پیدا کړی دي، چې دوی بیا وروسته ډیر علمی کارنامې کړی دي او د خپل استاد نوم روښانه کړی دي. کومګه وګورو د لالزاده ناظر صاحب په شاګردانو کې خیبر افریدی، خاطر افریدی، ساحر افریدی، نو نور دا سی رازا رازا اور پس اسلام تاثیر پری دے او دا سی رازا کیس پری دے دا رستے کس چکمو لگون دے اس یو کال نمڑان دے وفات شوی دے مقدر شاہ مقدر سے بو تردی پوری یعنی پا خیبر کی چی سمرا نامی گرامی غزلگو شاعران دی نو دا تقریبا طول دا لالزادہ ناظر سیب شاگردان دی پا دی وجبان دا دا طولو نا دا دی نا کمو دا دا ادبی مقام متعین کو نو دا دیر لوی سڑے جوڑی گی بیا دا دا چی گور دا شاگردانو دا پا جون بانے دا دا نا زیاد شورت مند لے دی چی پا آگے کی خاص کر خصوصا خاطر اپری دے چی دے آگا خو دیر زیاد شورت مند لے و او زوانی مرگ ہوئے و قسم تا خدا آگا پا شاعرائی کی دا دوی لاس وحنا و دا دوی سماونا نشی نظر انداز کی دے دا غشان خیبر اپری دے ام پا زوانی کے لار آگا عمر تا ہون رسیدو خو آگای با پا جار باندے داوی چی زما دا شیر پا شا بانے دا ناظر استاز لاس دے او ناظر چی دے دا حمزہ بابا دا مکتب دا ٹولو نا اہم سڑے ہو زکا چی حمزہ سے پا دا سی وو چی کلب پی خور کی اسیدو پا جیمی کی بیا با پا کی سوات تلارو قادر نگر تا بلارو یوزے بلزے آگای او قسم تا گرزیدون کی سڑے والتا مشاعرہ دلتا سمینار او ناظر سے دا سی او سڑے ہو چی دے عمومن پا خپل مقام باندے ہو دل با خلق ورتلیش پل بلا تکلپا او دا سی غیر روایتی گوندے سڑے ہو ایس تکلپ دا کی نو یو دیر خاک سارا سڑے ہو یو دیر خو استاد ہو او کمال دا دے چی دا لکا دا سی تعلیم افتنا چی دا سر بی تعلیم ہو دے او بیا ہم دے دمر لستی ہو چی دا با خط دیر خلی کلی شو دا ڈرامی لی کلی دی دا سندری لی کلی دی دا نصر ہم دیر مڑنے ہو خو افسوس چی دا نصر چی دے اگا مونگ تا دیر کم پاتی دے بیا دا دا چی دا کورانی کی ام اگا شیرہ روان پاتی شو دا دا یو زوی چی دے شفیق شینواری دیر اخ شاعری کڑی وا پا خپل وقت کی دیر دا کمال شاعری وا چی اس دی ڈاکٹر کریم شینواری سیب چاپ کڑی دا بیا دا 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 بل زوی چی دے کلیم شینواری سیب ونو دا ام دا خیبر دا مکتب یو دیر اہم غڑی دے چی دیر بنیادی کارو نی کڑی دی او کزو وی ما چی دا دا اہمیت پا دا مکتب کڑیر سیوا دے زکا چی دا تذکری لی کلی دی او بیا دا خپل والد محترم ناظر سیب کتابونه چاپ کڑی پا غبانی کتابونه چاپ کڑی دی او لگیا دے لا دا سلسلہ جاری دا حمزہ سیب کتابونه چاپ کڑی دا نصر مواد و سر دا نصر ومشتا دا مراد سیب شینواری سیب کتاب دا پزیار بانی چاپ شوی دی نو دا طول چی ترا غون کی نو دا دینا بمونگا دا ناظر سیب مقام ٹاکو او اغا بیا پا دی حساب بانی دیر لوی دی
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
ډاکټر کلیم شنواری د نظر شنواری د ادبی مقام په حق له دې پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته ویل
خلتک صاحب مننه مکوم زبا د خپل والد صاحب د ادبی مقام په حق له څو وایم زما خو پلار دی په کار د چې نور لیکوال پوهان او شاعران دوی د ادبی مقام تاکنا او تاین وکړي زه خو که دوی پاک له څه وایم نو دا به داسې وي لکه سړی چې پخپله پخپل ځان خبرې کوي بیا هم دومره عرض به وړاندې کړم چې لکه څنګه چې تاسو هم پخپلو خبرو کې ذکر وکړو چې د دې سیمې ډېر نوموړي شاعران زما د والد صاحب شاګردانو او د شاګردانو شمېره یې ډېره زیاته وه ځکه نو زه ګڼم چې د دوی د ادبي مقام په ټاکنه کې باید چې د دې خبرې خیال وساتل شي چې د هغوی کوم شاګردان دي چې هغه هم په نظر کې وساتل شي او دا به داسې وي لکه سړی چې په درست خیبر ادب باندې خبره کوي ځکه چې د خیبر ادب زیاتره شاعران چې دي هغه د دوی شاګردان پاتې شوي دي او د دوی د مقام په ټاکنه کې باید چې هغه هم په نظر کې وساتلی شي
گل محمد بیتاب د ناظر شنواری پاړه د ډاکټر کلیم شنواری د مرتب کړي کتاب د خیبر سقراط په حق له مشال رډیو ته ویل
د ناظر صاحب د خدماتو او د غوی د ادبی کارنامو په حق لبانی د غوی د وفات نرستو چې کوم خلکو مزامین لیکلیو یا سو اورولیو سغونډه مونډه شوی نو ډاکټر کلیم شینواری صاحب اوسو زغه کتاب چاپ کړی دی او هغه کتاب نوم دی د خیبر سقراط دا نوم بدی ته محترم مراد شینواری صاحب ودا نوم خستو او دا به وته زکه وی چې سقراط هم د غشان یو سړی او چاغه باقاعده لوسته نو خو هغه دومره لوی لوی شاګردان پیدا کړو چې هغه دنیا ته لکه د افلاطون غوندې سړی پیدا کړو نو د به وی چې دغه اهمیت هم دادی د ناظر صاحب چې هغه هم په خپل باندې اگر چې هغه باقاعده لوسته نه دکړي خو دومره ذهین سړی او یو دومره د کمال سړی او چې هغه لیک لوسم زده کړو دی پولیټیکل لایته بده درخواستونه خلکو لیکل لکه دا یو ډیر کمال دی چې هغه درخواستونه باندې به د خلکو کارونه کیدل او ظاهر خبر دا چې دې د پاره خډیر لوی مطالعه پکار او بیا د حمزه سیب سره د بحثونه ډیر کړی دي دغه د مجلس سره او دغه سره به شطرنج هم کوو دغه د کور سره او چونکه دای خړی او ډیر یو بااعتماد خړی او بیا ادبی تور که صحیح جانشینی د حمزه سیب چا کړی دا نو هغه دغه پجون معنی نو هغه ناظر سیب
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې ناظر شنواری د خپلو شاګردانو سره ډیره مینه کوله او ډیره په حوصله به د هغوی د لیکنو او شعرونو اصلاح کوله.
بل خبره پکې اهم دا وا چې ناظر شنواری کې ډیره مینه وا ډیر محبت و پکې هغه به پوره پوره توجه ورکوله شاګرد ته او دغه کلام یې ډیر په حوصله اورېدو او بیا ډیر په حوصله به اغلا ځواب ورکولو. نو دا یو خبره د هغه شاګردانو په ذهن کې وا چې ناظر شینوار واقعي استاد دی او د شعر او د غزل ډیر ښه استاد دی نو د دې وجه نه د ناظر په لوري به بیا شاعران و ادیبان دا ډیر تلل او دا هغه سره به ناشته کول او دا هغه سره به باس مباحثه کولې او په ډیر معمولی کوشش بعد ناظر صاحب هغه فکر چې کم دی په کلام کې د شاعر زه کړې شو لکه زه یو مثال درکام یو شاعر پل کلام اورولو یو مصرع وویل چې غریبا ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي غریبا ستا دغه جونګړه هم پرې بده لګي د دې زردارو د نیتونو کیسې چاته وکړم. ناظر صاحب هغه موکا وویل چې نه دا جونګړه نه تشه جونګړه نو تاسو په خپل خیال وکړئ چې دې یو لفظ را دا شعر څومره مانوي صورت اوموندو غریبستا تشه جونګړه هم پرې بده لګي دې زردارو نیتونو کیسه چاته وکړم. نو یقینا چې ناظر شینوار د غزل استاد وو په غزل ډیر پوهېدو د شاګرد په نفسیاتو پوهېدو په پښتني دود دستور کلتور ډیر ښه پوهېدو د تاریخ جغرافیه مطالعه هم لرله په سیاست هم خبرو نو د دې وجه نه که یو شاګرد به هر قسم فکر لرلو نو ناظر صاحب به د هغې اصلاح کوله او ډېره ښه به یې کوله.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواری نه صرف په خپله بلکې د هغه شاګردانو هم په پښتو ادب ژور اثرات
او بیا چې موږ ګورو چې د ناظر د شاګردانو اثرات په کوم اثر باندې دي په کوم شاعرانو دي د خیبر اثرات شته د خاطر اثرات شته په ډیرو شاعرانو نو د دې کریډیټ هم ناظر ته ورکول پکار ځکه چې استاد الاساتذه خو ناظر شینواری دی. حمزه بابا نه پس که د دې مکتب پر روزنه کې د چا لوی کردار دی نو هغه په خپل ناظر صاحب دی او ورسره د خپل شاعرانه چې کوم هغه ریاضت وو یا شاعری کول وو هغه هم روان وو سره د دې چې هغه د شاعرانو علاوه ډېر لیکونه کړي دي خو هغه مشهور شوي نه دي یا چاته معلوم نه دي. ناظر صاحب افسانې لیکلي دي یو نیمه افسانه چاپ هم ده په زړو رسالو کې. ناظر صاحب ډرامې لیکلي دي چې د ریډیو نه نشر شوي دي بلکې یو ډرامه داسې ده چې د بری صغیر پاکو هند ویشنو مخ کی چرته په یو سل وختم دو سل وختم کی د ناظر صاحب ډراما یو ډراما نه دو درې ډرامې د ریډیو نه نشر شوی دی کله چې آل انډیا ریډیو پېښور وو او کله چې بیا ریډیو پاکستان پېښور شو د دواړو نه د ناظر صاحب ډرامې نشر شوی دی. ناظر صاحب سریزی لیکلی دی مضامین لیکلی دی رودادونه لیکلی دی یعنی هغه که استاد وو نو یوازې د بهر وزن او د کافی استاد نو دا د ادب خورا مطالعه او د ادب په ډیرو سانګو کې هغه کار کړی دی بلکې په لنډی کوتل کې چې کله د اولسی ادبي جرګې سانګه پرانستې شو نو ناظر صاحب دغه صدر وو. ولسی ادبی جرګه مونږ ته پته ده چې د کاکا جی سنوبر کامل صاحب او حمزه بابا په هاسو باندې په پېښور کې د هغې مرکزی څانګه وه او په لنډی کوتل کې د هغې یوه ذیلی څانګه وه. دغه ذیلی څانګې مشران یې ناظر صاحب مراد شینواری سکتر او ورسرا زیګر افریده. دا هغه مشران وو چې دوی به د کشرانو روزنه کوله، خو په دې کې هم د استاد مقام ناظر شینواری ته ترلاسه و. نو ځکه زه ویلی شم چې د خیبر د ادبی مکتب او د خیبر د سقراط دغه نوم دا د ناظر صاحب حق دی. ناظر صاحب پښتو ادب ته چې د یو ادبی مکتب ورکړه کړې ده، نو دا بالکل د هېرېدلو نه ده او په کار ده چې د ناظر صاحب دغه هڅې وستایلی شي.
د ناظر شینواری د چاپ شو او ناچاپ اثارو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رډیو ته وویل،
تر اوسه پورې زما د والد صاحب د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ شوي دي. اول کتاب یې مزل چاپ شوی و او دویم کتاب یې چې و پړاوونه په نوم چاپ شوی و. د دوی د شاعرۍ دا دوه کتابونه چاپ شوي دي او شاعري نوره په قلمي نسخه کې هم پاتې ده. غزل خو یې نږدې نږدې پوره شوی دی. البته د دوی چې کوم نظمونه دي یا قطعې دي، ربایانې دي، دا څه نا څه پاتې دي چې هغه نه دي چاپ شوي. په نثر کې د دوی کوم کتاب نه و چې چاپ شوی وای یا قلمي نسخې په شکل کې پروت وای. مضمونونه یې لږ ډېر چرته به په رسالو کې لیکلي وي، هغه به په ریکارډ موجود وي. نثر یې لیکلی دی، د خلکو په کتابونو باندې هم سر لیکونه کړي دي، ډرامه یې هم لیکلې وه، افسانه یې هم لیکلې وه. د افسانه یوه نمونه خو یې شته، د ډرامو ریکارډ یې البته نشته دی. او شاعري چې کومه ده، دغه دوه کتابونه چاپ شوي دي او څه په ناچاپ شکل کې پاتې ده. زمون خیال دی چې که بیا کومه موقع په لاس راشي نو چرته به وله کلیات چاپ کړو.
د ناظر شینواری د یوې خاطرې د بیانولو د غوښتنې په ځواب کې ډاکټر کلیم شینواری مشال رډیو ته وویل،
د خپل والد صاحب سره خو مونږ واړه رالو شو، په مختلفو حالاتو کې هم لیدلی، د مختلفو خلکو سره په ناسته پاسته مو لیدلی، د دوی خبرې مو اورېدلې او ډېر ژوند مو ورسره تېر شوی دی. چې څوک څه پوښتنه وکړه نو د هغه پوښتنې په مناسبت سره مونږ ته د دوی خبرې هم یادې شي، ځینې واقعات هم راته یاد شي. او داسې اوس زه نه پوهېږم چې د دوی داسې کومه خاطره به زه بیان کړم. دا اوس نشم پوهیلی ځکه چې ډېر ژوند ورسره تېر شوی دی او داسې یو مخصوصه خاطره چې زه اوس بیانوم نو هیڅ نه پوهېږم چې څه به ووایم.
البته پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د هغه یوه خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه،
ګران راشد خټک صاحب د ناظر شینواری خو ډېرې خاطرې دي. د دوی معمول دا و چې دی به په هر سهار د کوره راغی، نیغ به تحصیل ته لاړو. د ده په تحصیل کې خپله وظیفه وه، منشیتوب یې کولو. ماسپخین لمانځه سره به د ده چوټي شوه، بیا به راغی په لډی کوتل کې به یو هوټل کې ډوډۍ وخوړه. اکثر شاګردان به ترېنه هلته را چاپېره شول، انتظار به کولو. د معمول مطابق زه په لنډی کوتل کالج کې وم او زما به هم دا کوشش و چې د کالج په دوران کې روزانه زه د ناظر شینواری سره ووینم. نو چې راغلم ناظر شینواری په کټ کې یوازې ناستو، زم کې ناستم، سلام دعا وکړه. ما ته یې وویل چې ډوډۍ ما ورته چې استاد ما خو ډوډۍ خوړلې ده، تاسو ډوډۍ وخورئ. دوی ډوډۍ خوړه او بیا یې وویل چې کاوه خو به سکو که نه. ما ویل بالکل به سکو. څه وخت پس کاوه راغله، دواړه په کاوه کې مشغول و چې ګورو د ناظر شینواری یو شاګرد راغی چې هغه لږ په عمر کې کم و، کېناستو، سلام دعا یې وکړل. هغه هم چې کوم دی مونږ سره کاوه کې ملګری شو، کاوه مسکله. نو چې کاوه خلاصه شوه نو ما ته ناظر صاحب وویل چې دا زما څادر واخله او ته په دې کټ کې لږه کیلاولا وکا، لږ آرام وکا او زه به دې شاعر له کلام وګورم. ما ورته چې ډېره ښه ده استاد، یعنی دا د ده خواهش و چې ده د شاګرد له پوره توجه ورکړم. اوس دوی سره غزل هم ګوري او د یو بل سره خبرې کوي. په دې کې یوه مصره راغله چې په هغې کې شاعر دا ذکر کړی و چې زه په کور کې ناست وم او ستا د سپو د ګونګروګانو شرنګا مې واورېده. نو ما دیوال ته اندرپا چې ډېر خلک ورته اندرپایه وایي او ډېر خلک ورته پوړی وایي، دا مې کېښوده او زر زر بره وختم چې ستا دیدار وکړم. نو ناظر شینواری په دې اندر پا باندې، یعنی اندر پایا باندې نه پوهېدو چې دا د شاعر څه لفظ استعمال کړی، دا اسم دی که دا فعل دی که دا څه شی دی. هغه د شاعر نه تپوس وکړو، نو شاعر چې کوم دی دا د پوړی تصور ناظر صاحب ته په ذهن کې صحیح نه شو بیانولی. هغه به خطا کېدو، کله به ناظر صاحب وویل چې لکه ونه یادوي، آخري ډېر هغه کې پس د هغه ته دا واضح شوه چې دا پوړی یادی. نو دا شینواری پوړی ته پړوی وایي، پړوی وایي، خا خا ته پړوی یادی، پړوی. بیا د شاعر ته وایي چې یا د خدای زوروره، نو په دې ځای کې د پوړی یا د اندر پایه څه ضرورت و چې ته پې بره خطې که را پرېوتی وای او سر د لاندې سر دې مات وای یا د خپې لاسونه مات وای، نو د دې وصال یا د دې دیدن به څه خوند وای او څه مزه به وای. خو ته به نه اختلی وای، د انګړ دروازه به دې پرانستې وای او دیدار به دې کړی وای، نو د بره خطو څه ضرورت و. او د دې سره بس ماله بې تهاشه خندا راغله او په خټخټي راپاسېدم. نو ماته ناظر صاحب وایي چې خا ته ویښې، ما استاد زه خو ویښ یم، ستاسو خبرې مې اورېدې. وای ته وګوره کنه، دې ظالم چې کوم دی اندر پایا راوړې ده او په اندر وای اندر پایا بره دیوال ته خیجي، د خدای زوره وره که را پرېوتې بیا به څه کوو، لاس وخپې به دې مات وي یا به دې څټ مات شي. نو په هغې بیا مونږ مشغول شو، مونږ وخندل او شاګرد دې نصیحت وکړو چې د داسې فکر او خیال راوړو ضرورت نشته. دی د دې نه په ښه طریقه ته دا د دیدن یا د وصال تصور چې کوم دی راوړی شي او په اسانه یې بیانولی شي.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
نظر شنواری ته په خپل ژوند کې د هغه د مقام سره سم شهرت نه ترلاسه کېدو په حق له دې پوښتنې په جواب کې ګل محمد بتاب مشال ریډیو ته وویل،
درکمه پوری چې د ناظر صاحب د شهرت سوال دی، نو تاسو دا خبره بالکل صحیح ده چې هغه عمر شهرت دا غ نه دی شوی، د کمې پای چې هغه شاعر خو دا غي وجی وي. وجه دا و چې هغه زمانه کې یا خو په کار و چې دی کتاب چاپ وي یا د دې داسې عام مشاعرو ته تلی راتلی، نو یو خدای دې چې دی تر لوړګي پوری زیات تر محدود یا تر خیبر ایجنسی پوری بو وي، بلکې تر لوړګي پوری زوې مچ کوته محدود وي منو ټیک وي. دا کوم خلکو چې شهرت موندلې نو هغه زیات تر د پیښور او مردان او چارسدا او یو ځای بل ځای کې کوم لوی لوی مشاعري یا وړې وکې دي، هغه ته تلل راتلل، نو د دې شهرت چې وو نو هغه د دې د شاګردانو په ذریعه باندې خو یا د دې د کل چې کوم خلکو او هغه لوړګي ته تګ را تک کړي او یا د دې شاګردانې لیدلی، نو هغه ته خود د شاعرانه مقام او معلومو لکه هغه شهرت زوې مکه نه خوخه، نو دا به زیات صحیح خبره وي کنه. او که تاسو وګورئ دغه زمانہ کی عموماً دا رواج غندے مو چې کله به یو شاعر بالکل اخیری عمر ته ورسېدو، یعنی د 1550 یا دین پسته پسته، نو هغه بیا خپل شاعری را غونډه کړه وغه کې به انتخاب وکړو، انتخاب به چې وشو نو بیا کتابت لبتو، بیا به یو لوی مرحله وو. بس اکثر چې هغه کتاب به راغې نو هغه شاعر به د دنیا نه تلیو، نو دغه شوکم نکوي، یعنی تر اخره پورې د خپل کلام له داسې ترتیبات داسې خاص توجه وته نه کوله. البته دا ټول منله چې ظاهر ده چې یو سړی د چا استاد دی، نو داغه مقام به څومره لوی وي. او بل یو عجیبه خبره ده ته زه دا وکم چې سره د دې چې د حمزه شینواری صاحب هم مجلس او هم محفل سړی و، خو ګوره بیا هم او په وحدت الوجود فلسفه باندې یا د تصوف په مسلو باندې دی ډیر زیات پوهېدو. خو کمال دا دی چې د ده شاعرۍ کې دغه سیزونه بلکې د نیش برابر دي، یعنی تصوفي خیالات چې دي هغه د دې په شعر کې ډیر کم دي، البته فلسفیانه خیالات پکې ډیر زیات شته دي. فلسفیانه خیالات، تغزل، جدت، مضمون افرینی او دغه شان بعضی نوي بندشونه، بعضی زړو خیالاتو ته یو نوی رنگ ورکول، نو په شاعرۍ کې خو استادی و او دا استادی د ټول منله. خو دې یو خپل د شهرت نه داسې پسنګون دي سړی، او بل دا چې دې بس دغلته محدود، نو چې کوم خلکو ته د د کلام رسیدلې او نو اغي خو ټیک ټاک د دې مقام منلو د د اهمیت منلو او چې چاته نو رسیدلې نو هغه ګرم نه دي نو بلکې مونږ خو د دې خو د ناظر صاحب په حق له چې دا کوم کتاب ډاکټر کلیم شینواری صاحب چاپ کړی د خیبر سقراط نو په دې کې د دې نورو کتابونو نه برخلاف په دې کې د دې د فن د مختلفو زاویو نه جای اخیستې شوی دی او ډیر په خانداز باندې اخیستې دی لکه خلکو د داغه خوبی چې کمی وی غیر اس پر دلیم دی زدانو مې مشدا حرف اخر دی دینه پسته په بلا ډیر کار کی دی شي او ډیر خبره پکې دا سشته دی چې هغه به یقینا پاتې وی خو چونکی هر سړی په خپل خپل سمي باندې د دې په شاعرانه عظمت او د دې په شعر او د دې په شخصیت باندې لیکل کړی دی او د خپل انداز باندې کړی دی نو کې دی شي پاره کې اوسنه سو ریپیټیشن راغلی وی اوس پاره کې مختلف موضوعات سړی جوړ کی او د هغه ستنه په د باندې کار وشي نو زما خیال دی چې د شاعرانه مقام او اهمیت برخکار شي خو دې کې د دې د شاعرانه مقام د پټ پاتې کېدو یا تت پاتې کېدو وجه دوی په خپل باندې او مو شاید دا دغه شان د دې کورنۍ بزوې ما چې دا سره روایت غونډه ما تخکاری یا اتفاق بو ته وې ما چې دې رورو شفیق شینواری د خپل وخت یو ډیر ښه غزل گو شاعر وګورغی کتاب نو چاپ کړي ډاکټر کریم شینواری اوس د بلا خلکو په مطالبه وغوښتنو باندې اوس هغه یو کتاب چاپ کړی دی نو ته د دې اندازو لګوه اعلان کړه هغه د شاعری چې دا زیاته پکې د ځواني د زمانه ده کنه نو بس د دې دغه شان خوې دی چې د شهرت ځان په سنگ باندې تل ساتلې دی خو هغه فن نه دومره اعلی او چې بیا هم د پټ نه دی پاتې شوی
د ناظر شنواری د شاعرۍ اسلوب او انداز پړه پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وې
ما چرته د ناظر شنواری حواله د کلندر مومند صاحب یو مضمون لسته او شاید صدا د مزل شعری ټولګه سر لیکو او یا کومبل ز بل مجاله کې ما لسته او چې حمزه شنواری او ناظر شنواری دواړه د تصوف شاعران دي فرق صرف دا دی چې حمزه عملی صوفی دی او ناظر شنواری نظریاتی صوفی دی دواړه شاعران د وحدت الوجود قائل دي د تصوف دوه ډلې مشهور دي چې یو د وحدت الوجود او بل د وحدت الشهود ده د دې دواړو ډلو ترمنځ فرق صرف دا دی یو ډله فارس کې یو وجود وري او بل ډله هرس د یو وجود مظاهر ګني هماغه د هما اوس او هما از اوس ولا خبره ده د دې هرس باوجود چې ډېر مضامین د حمزه او د ناظر یو شان دي ولی بیا هم د ناظر شینواری ځان نه یو بل اسلوب لري او بل انداز لري ما وی چې اخر دا خاموشي تر سو دی وی چې اوس خوشو سبا زما خی په خل راشي خوونه وای نن ډېر پرنګ کې بدلی درازي خود می لتا وا توري دې شونډې چې می په شونډو ویلم به شونډې تا وو وې چې ز پسنګ کې ستا زما ما وې چې دا څنګه په هوا زما حسن لاړلو شفق شو ما خامیشو عشق د سری لمبی د پاسا شین لوګیش حسن لیدشی خود از لپستر کو گنی هر چا ندی لیدل خکولی دا شیرون و یسو مثالون و ندان دازا پا خطو گو ولگ دا چنازر شنواری بابا شایری و مقصدی بنا لری و غزلی دا جوان خبری کئی او دا خیال دا چه خواه دا بغیری چه دا جوان ترجمانی کوی دا هر سمونگ دا دی ناب غیرزگار شخصیت پا کلام کیوی نو ایو طرف تا دا تصوف پا رنگ که رنگ دی بل طرف تا پا پختو پختنوالی هم مین دی پختانه قضیات علمی او ادبی استعداد نلری ولی بیا هم زینی سخنشناس پاکستان خو سره ده دی که اغوی دخپل دانشورانو وینا تا وگ نگ دی قدردان د سخنشتا پا پختانه که ولی قدر د ناظر د وینا نکا
ڈاکٹر کلیم شنواری مشال ریڈیو ته وویل چې ناظر شنواری او شفیق پلار او مهربان انسان وو
خلتک سے پلار په هیڅ هر یو پلار چې وی هغه خپل بچو لپاره آئیډیل وي دغه شان زمونږ والد صاحب چې وو هغه هم د پلار په هیڅ زمونږ لپاره یو آئیډیل پلارو بلکې حقیقت دا دی چې زمونږ والد صاحب ډېر نرم خویه سړی وو حساس سړی وو او چونکې شاعر ادیب هم وو دوی چې کوم دوه زامن وفات شوی و لونه ډېرې وې. ژوندو کې یو زما مشر ورور شفیق شینواره او یو زه وم. مونږ دغه دوه بچي وو د هغه یقینا چې مونږ یې ډېر ښه ساتلي وو، مونږ سره یې ډېره مینه کړې وه. او چونکې د ادب سره زمونږ واسطه وه نو زمونږ تر منځه بالکل تکلف هم نه و. او په هغه کې دا یو صفت هم و چې د ماشومانو او د خلکو په نفسیاتو ډېر پوهېدو، ځکه نو زه ویلی شم چې هغه مونږ سره زمونږ د نفسیاتو مطابق وخت تیر کړی دی، زمونږ خیال یې ساتلی دی، زمونږ لپاره یې چې څه کولی شو هغه یې کړي دي. او نور دا وه چې مونږ یې داسې پریس هم نه یو ساتلي چې هغه ماشومان خپلو والدینو سره بیا ګپ شپ نشي لګولی، خبرې نشي کولی. زمونږ تر منځه بالکل داسې څه تکلف نه و، سختی نه وه. مونږ په ازادۍ سره ادبي ګپ شپ هم لګولو، نور تبادله خیال هم مونږ کولو. او دا به ووایم چې د پلار په حیث هم یو ښه پلار و، یو آیډیل پلار و. او مونږ د دوی د طرف نه داسې څه سختي یا تکلیف نه دی محسوس کړی.
هغه وویل چې ناظر شینواری د تصوف ډېره مطالعه کړې وه خو عملی صوفی نه و.
خټک صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زما والد صاحب د ستر حمزه بابا خورین و، د هغوی سره ډېر نږدې پاتې شوی دی، د هغوی په صحبت کې پاتې شوی دی، د هغوی شاعري په نظر کې وه، د هغوی کتابونه یې په نظر کې و. بل دا چې د ستر حمزه بابا کوم مرشد و سید عبدالستار شاه باچا جان صاحب، د هغوی سره یې لیدل کتل شوی، د هغوی په صحبت کې هم پاتې شوی دی. نو ظاهره خبره ده چې د دې څه نه څه اثرات خو به دوی خامخا قبول کړي، په دې خبرو به یې غور فکر کړی وي. د بابا افکار او شاعري چې سړی ګوري نو هم خامخا تصوف سره مخ کېږي. نو زه دا ویلی شم چې تر نظریاتي حده پورې دوی د تصوف سره تعلق لرلی دی، نور په عملي ډول دوی په تصوف کې داسې نه دي پاتې شوي چې سړی ووایي چې هغه یو عملي صوفي و. د چا نه یې بیعت نه دی کړی، خو دا ده چې د بابا او د هغوی د مرشد پاک څه نه څه اثر به خامخا و. د وحدت الوجود، وحدت الشهود او دې مسلو پاک له به دوی غور فکر هم کړی وي. د دې څه نه څه اثرات کېدای شي د دوی په شاعرۍ کې هم محسوسیږي، ځکه چې غور فکر یې کړی دی تر نظریاتي حده پورې، خو دوی د تصوف سره تعلق لرلی دی. نور دا ده چې عملي صوفي مونږ نشو ویلی چې هغه عملي صوفي و، ځکه چې په باقاعده ډول د چا نه بیعت نه دی کړی او د تصوف د کومې خاص سلسلې سره دوی تعلق نشته. خو د بابا او د هغوی د سلسلې سره څه نسبت دوی خامخا لرلی دی.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې ناظر شینواری ته هغه ادبي مقام نه دی ورکړل شوی د کوم چې هغه حقدار دی.
د ناظر صاحب د شاعرۍ چې کومه غوښتنه وه د مقام پیدا کولو، نو هغه عمره مقام ورنه کړی شو. څومره چې حق و د هغوی شهرت ترلاسه کول، نو هغه عمره شهرت هم ور په برخه نه شو. د هغوی چې د غزل کوم تکنیک دی، تر ډېره حده خو په هغې د حمزه بابا اثرات دي. او مونږ ته پته ده چې د حمزه بابا د اثراتو نه ناظر صاحب د خیبر ادبی مکتب خو بالکل نشو بچ کېدلی، بلکې جدید د پښتو غزل ټول زمونږ ادبی منظرنامه چې ده هغه د حمزه بابا د اثر نه بچ نه ده، کوم چې د غزل استادان دي. خو بیا ناظر چې دی، د هغه په غزل کې د حمزه رنگونه ډیر دي، که هغه د تصوف نښې دي، که هغه د پښتونولۍ اثرات دي، که هغه رومانیت. دغه درې واړه اړخونه د ناظر په غزل کې ډیر په هنر ځای شوي دي. او بیا د غزل تکنیک چې مونږ کوم سیز ته وایو، هغه حمزه بابا خو کمال ته رسولی و، خو ناظر بابا هم د غزل په تکنیک کې ډیر لوی شاعر دی. د هغه سره چې په موضوعاتو کې ځینې اضافي خبرې دي، هغه د جمالیاتي فکر څرګندونه او د نفسیاتو ډیر پوه او ځیرک یو شخصیت و د ناظر صاحب. نو مونږ د هغه په غزل کې یو خو د جمال یو تصور وینو، جمالیاتي نظریې ټولې د هغه په شاعرۍ کې موجودې دي. هغه د اظهاریت نظریه ده، که د ترتیب و توازن نظریه ده، او که د حسن نور مخونه دي او دغه په شاعرۍ کې د نفسیات او ډېر بنیادی او باریک نکتې دي دغه په شاعرۍ کې د وجدان خبرې د شعور او لا شعور خبرې د تحت شعور خبرې او د داخلي جهان خبرې دغه په شعر کې ډېر په هنر ځای شوی دي نو شاعر ډېر لوی شاعر دی خو مقام هغه سي ورنکړی شو یا شهرت یې هغه سي ترلاسه نکړی شو زما خیال یو وجه خدا کېدی شي چې ناظر بابا په خپل وخت خپل کتابونه چاپ نکړ دغوی مجموعه چې کومه ړومبی مجموعه ده مزل هغه هم په اووه نوي کې چاپ شوې ده چې د ناظر بابا د ژوند ډېره وروستۍ برخه وه او بیا په نهه نوي کې په ناظر صاحب او د هغه په مزل یو تقریب په لنډی کوتل کې شوی و په ګورمنټ کالج کې نو په هغې کې ځینې مقالې او تاثرات راغله چې وروستو هغه او ځینې نور لیکونه کلیم شینواري چې د هغه زوی دی هغه په کتابي شکل کې چاپ کړ د کتاب نوم یې هم د خیبر سقراط کې خو په هغې کې نظمونه هم شته او په هغې کې ځینې نور د هغوی د وفات نه پس چې کوم تاثرات قلم بند شوي دي هغه هم پکې شامل دي خو زه داسې ګڼم چې د کتابونو په وخت نه چاپ کول نتیجه دا راوړه چې ناظر صاحب ډېر مشهور نه شو ډېرو تقریبونو ته نه تلو مشاعرو ته نه تلو د خیبر نه به په مشکل راوتلو هغه ادبي تګ راتګ یې کمزوری و البته ناظر صاحب په خپله هم شهرت پسند نه و د هغه فطرت کې هم دا خبره نه وه چې ځان دې مشهور کړي د هغه ټوله توجه په شاګردانو وه نو شاګردان به یې ځلیدل خیبر افریدی د پښتنو د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی و ساحر افریدی د موسیقۍ په وسیله باندې د هر ګوټ پښتنو پېژندو خاطر خو داسې راخور دی په شهرت کې چې که مونږ په کلاسیک کې د رحمان بابا مثال ورکوو نو په جدید کې د شهرت په حواله د خاطر مثال ورکوو خو د دې ټولو استاد مشهور نه و ناظر صاحب هغې وجه دا ده چې یو په خپله دغه فطرت داسې و چې شهرت پسند نه و بل هغه کتابونه په وخت نه چاپ کول بل هغه ادبي مشاعرو تقریباتو ته تګ راتګ ډېر کم کړی دی نو ځکه زه دلته هم په نتیجه کې دا ویم چې د ناظر شینواري بابا په شاعرۍ سره د دې چې قلندر مومند همیش خلیل راجولی شاه خټک یار محمد مغموم داورخان داود او ډېرو نقادانو تبصیرې کړي دي خو د دې باوجود مشهور نه شو څنګه چې په کار وه بالکل شهرت یې هغسې نه دی ترلاسه کړی په دې کې څه د ناظر صاحب خپل قصور دی او څه زموږ د دانشور او محقق او نقادې طبقې قصور هم شته چې د ناظر غوندې شاعر مو صحیح دریافت نه کړی شو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
د هکلا پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته ویل
کران راشد خټک صاحب د مقام خبره یا د غوی د اهمیت خبره کوم کو نو یقینا چې په خیبر کې خدای غ ډیر زیات شاګردان دی و غ ټول په ویاړي دا غ ټول په ژوندونو کې د ناظر شیدواری ډیر لوړ مقام دی ډیر په درنه سترګ ورته ګوري او بیا دا چې د مونږ کوزه پښتونخوا چې څومره دا کاغه 400 شاعران دی کاغه د مردان شاعران دی کاغه د نوخار دی کاغه د کوهات دی کاغه د بنو دی خو چا چې ناظر شینوار اوریدلې یا یې لوستلې نو دای دی یو استاد په هیڅ منل دی او ناظر شینواری ته په درنه سترګه کتلې دي تر کومه پورې چې د خدماتو د اعتراف خبره ده هغه د حکومت په سطح باندې ده یا د ځینې داسې تنظیمونو په سطح باندې ده که د پښتو د زه ډېر شاعران ادیبان یاد کړم دا یوه ډېره اوږده هغه ده چې لکه امیر حمزه خان شینواری صاحب ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب مراد شینواری صاحب سلیم راز صاحب همیش خلیل صاحب یار محمد مغموم صاحب ډاکټر اقبال نسیم خټک صاحب پروفیسر داور خان داود صاحب پروفیسر صاحب شاه صابر صاحب نور محمد جیگر صاحب اباسین یوسفزئی صاحب حنیف خلیل صاحب علی کومیل کزلباز صاحب سید احمد جان خیبر افریدی شیرعالم شینوار او بلا نور ډیر داسې لیکوالان دي چې وخت په وخت یې د دې خبرې اعتراف کړی دی چې ناظر شینوار کمال شاعر دی ډیر درود شاعر دی د ده چې کومه غزل دی یا کومه شاعري ده هغه هم ډیرا درنا او پختنه شاعری دا د فصاحت او بلاغت نه ډکه شاعری دا یو زبردست رومانیت او نفسیاتی کیفیت پکې خو حکومتي چارواکو ته وګورو نو هغوی چې کوم دی د حاضر شینواری لا هغه مقام نه ورکړی چې کوم پکار دی. زمونږ په ټکسال یا په نصاب کې چې کوم زمونږ د نصاب جوړونکي دي کومه کمیټي وي هغې هم دغه ناظر شینواری او د ناظر شینواری په شمول نور ډېر ښه شاعران نظر انداز کړي دي. اکثر یې چې کوم دی سفارش و د بې حقۍ نه کار اخیستی دی. داسې داسې لیکوالان یې مخې ته راوستي دي چې هغه د ناظر شینواری او د رحمت الله درد په مقابله کې ډېر کم معیار او کم مقام لري. دغسې کدی پختونخوا حکومت او که وفاقي حکومت نو هغه هم د دې دوی د خدماتو اعتراف نه دی کړی. ځینې تنظیمونو وخت وخت د هغو د خدماتو اعتراف کړی دی، مقام یې ورکړی دی. خو بیا که هم وګورو نو زمونږ د خیبر لیکوالانو کې چې د ناظر صاحب شاګردان دي او دغه د کوزې پختونخوا پوهان شاعران ادیبان به واخلو نو دو په دې کې ډېر زیات داسې به ووایم چې کنجوس دي چې نه په ژوند چاته مقام ورکوي او نه د ژوند نه پس د چا د خدماتو اعتراف کوي او نه هغه مقام ورکوي. تاسو که وګورئ پروفیسر جان زبدیان صاحب د مرګ نه څو کاله پس مطلب دی چې د هغه د ادبي خدماتو اعتراف وکړی شو. دغسې په کار ده چې د ناظر شینواری د مراد شینواری د خدماتو اعتراف وکړی شي او دوی ته هغه خپل حق ورکړی شي. نو په دې مونږ هم ګیله من یو چې ناظر شینواری ته نه د خیبر خلکو او نه د پښتونخوا د حکومت او عوامو د طرف هغه درناوی او هغه
شاعرانه او ادبی مقام باندې زرای نشم ورکولای ځکه چې هغه زما پلار تر کومه پورې چې د شهرت خبره نو زه ویلی شم چې هغه یو خوددار بنیادم و ډېر په سادګۍ او خودداری سره ژوند تیرولو د نمود و نمایش نه بې نیازه و د خپل شهرت لپاره یې کوشش یا هڅې نه دي کړي. د لرې لرې ځایونو مشاعرو ته هم نه تلو، البته د ریډیو یا ټلویزیون مشاعرې ته به تر پیښور پورې تلو. خپله شاعري یا کتابونه یې هم نور چاپ کړي چې خواره شوي وای او عامو خلکو ته هم رسېدلي وای. بیا هم زه ویلی شم چې د ادبي خلکو تر حده هر چا پېژاندو او یو خپل شناخت او نوم یې پیدا کړی و.
ګل محمد بتاب د ناظر شینواری سره د لیدو او ناستې خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې.
او راشد خټک صاحب د ناظر صاحب سره زما سو ملاقاتونه شوي او دې کې زیات ملاقاتونه چې دي نو دا هم په لوړګي کې شوي، ځکه دوی به بغیر د ضرورت ډیر کم پیښور ته تللي راغلي وي. بس دا یو داسې سړی و چې سهار به راووتو نو خامخا دله به څوک نه څوک به راتله ملاقاتونو له ده سره د شاعرۍ اصلاح به ترې اخیسته یا نورې د کلي وطن لانجې به یې وي. نو ما چې کله هم لیدلی دی نو ما په لوړګي کې لیدلی دی او داسې د خبرو اترو د انداز نه ډېر انتهایي او سنجیده سړی و. خو لکه څنګه چې زمونږ عام مشران یا خصوصا دا قبایلي سپینګیري وي که نه، چې دا یوه شیبه یوه ګړۍ خو داسې ډېر سنجیده او ډېر با مقصده مجلس وکړي، خو بیا روغ غوندې داسې ګپ شپ هم د دوی ډېر مثالي وي که نه، داسې ټوکه یا په هغې کې داسې علمي مثالونه یا بعضې داسې خبرې چې هغه سړی کله کله ډېرو خندی کله لږو خندی، نو داسې خبرې هم پکې راغلي دي. پېښور کې مې هم یو دوه ځلې لیدلی و، یو ځل ځان له مې لیدلی و او یو ځل چې و نو هغه زه مراد شینواری صاحب را روان و د خیبر بازار کې او دی راغی. بلکې په هغه ورځ باندې دې اتفاق ته ګوره چې دغلته یو دغه و یو چشمو والا و د خیبر بازار کې ډېر مشهور و. هغه هغې نه د مراد صاحب پې چشمې جوړې کړې وې د نظر دې کې ناظر صاحب راغی وی چې څه کوی وی چې یاره دغه شان دې سړي له مې چشمې مې پې جوړې کړې وې. هغه وی چې پرېږده مړه دا کوم ګران کار دی، په دې باندې نو دونه پیسې ورکول نه دي په کار. نو مراد صاحب ورته وی چې ته څه کوې چې زه خو داسې کوم راځه داسې چې داسې مخکې لاړو هغه چشمو واله یو سړی و په دې فوټپاتونو باندې هم کله کله خرڅوي. نو هغه چې دی نو بس هغه ته ودرېدو او بس دی ورته دغه شو او بس هغه چشمې راواخ یو دوه درې چې درې مې په سترګو کړې بس وی
نظر شنواری په کال 2000 کې د جولای میاشت په لومړۍ نیټه د پېښور په لیډریډنګ هسپتال کې په حق ورسېدو او هم هغه ورځ په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
لوزنا د دروغ دیر احتیاطم پریده چی لوزنا د دروغ دیر احتیاطم تراتا سبا 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 بیگاتم تراتا سبا 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 بیگاتم پریده چی لوزنا د دروغ دیر احتیاطم پریده چی لوزنا پردے پردے اختاری گی خدا ماں تدا سچ پردے پردے اختاری گی استاد ہوں ادا ہو زدتا سر اشنا کرم ساہوں بھی ادا ہو زدتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بتی گا تم پریدا چلو زنا درو گدر اختیار کرم پریدا چلو زنا خراج واخلم بولر مد جد مازنا خراج واخلم او زبا بخوان شمستامینا بپخلات زبا بخوان شمستامینا بپخلات تراتا سبا سبا تو زبا بیگا تم تراتا سبا طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم تراتا سبا تراتا سبا سبا کواز بدی گا کم
ಕನಸು.